پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس نهویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له شلمې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او افغان طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه سند ویلي. پاکستان وایي چې له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اوارۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوی کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولی حاجی محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرکې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه د نښتو په پیل تورن کړي، خو پاکستان بیا طالبان د نښتې په پیل تورنوي. د کاپ 15 پنوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کانفرنس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیارډونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه شو کړای. یو شمیر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هر سیمې د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2030 کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلور کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر له کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونو کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د وړمو ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرانوی وکړي. وروسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالر واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان یې له کاره وایستل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو چې له 2020 2140 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده خبرونه کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنه په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مسایده دل دي.
د جمیل را رسیدو سره په کابل کې د هوا له ککړتیا شکایتونه.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیز په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې پوځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بحثونه لرو.
هر توریستي ډله کولی شي د پیسو مقابله د سربازګیري وکړي. په مور باندې افغان په زیرک دي او دلته بنه پنجابۍ وزل کیږي نه امریکای نه چینای.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات به تر هغو له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به پر دې مسله پراخې سلا مشورې ورکړي. ښاغلی پرایز زیاته کړه چې طالبان په دې کړنو سره خپل لومړي ځل واکمنۍ ته ستنېږي او دا وضعیت افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات د مرسلین ارسلا پر راپور کې.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام. په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلې چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په عام حضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخدي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ د یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي او دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکمتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود، د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګ قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټول ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږې تر څنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دي چې مستقله نه ده، د قواو د تفکیک مسله مطرح معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نه ودی مجازات ده چې په وادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکام جاری کول نه د افغانستان کې خبرګون نه راپارولې دي، په نړۍ کې هم دا خبرګون نه راپارولې. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدود جاری کول او د بشري حقوقو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغه کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي، چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نورم ویر اچوي او فاصله رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي، ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری دی او اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومت ولی ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلی، مسبسه بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او د چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه مو تاسو اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حد چې لکه په خو غونډه وسم هغه کمپلیکس اټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همداسې مالری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ ورسره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح او چیل ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه خبرې کولې. ازادي
رادیو فلندو چپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو شکایت کوي چې د پاسپورت دفتر لڅ باندې دوه میاشتې راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي وایي، که څه هم د پاسپورت ریاست بندي خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا د ډالرو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ریاست چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش اداره دوي، خو ټینګار کوي چې د پاسپورت دفتر د تخنیکي ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او آن مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېره ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړل خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامن وویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو دا انتظار.
عبدالحمید د پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډیدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایان نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیره یې جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي، او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د کورنیو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسي پوځیانو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپلو جګړو ته زور ورکړی او ډیر تمرکز یې د بخموت او اودیوکا پر استقامتونو دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې په لیمان سیمه کې له لاسه وتلي موقعیتونه بیرته ونیسي. بلخوا امریکا یو ځل بیا ایران تورن کړی چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره پوځي مرسته کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات برابر کړي چې د شپې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب
و ډیر مننه. تکل صاحب، پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل نن 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکي وایي چې روسان د پایته رسیدو خبرو ته هم هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. په خواتر دې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اټکل کړی و چې دغه جګړه به د ژمي پر مهال هم یو څه سړه روانه وي، او امکان شته چې د پسرلي پر اتاک سره بیرته دواړه خواوې یرغلیز جګړې پیل کړي. تر ټولو توده جګړه د مهال په دونیتسک کې د بخموت او اودویکا په استقامتونو کې روانه ده. اوکراینی پوځیانو ویلي چې ځواکونو یې هم دغلته مقاومت کړی. دوی هم ویلي چې د روسي پوځیانو پر سنگرونو یې 22 بریدونه تازه ترسره کړي، او توانیدلی چې د روسیې دوه هلیکاپټرې هم رانسکوري کړي. البته باید وایم چې د نن ورځې په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو پرون پر کیف او شاوخوا سیمو یې د روسیې لخوا 13 شاوخوا بریدونه شوي وو چې په هغو بریدونو کې در لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبره شوې وه. پرون اوکرایني چارواکو ویلي چې دوی شاوخوا شل کمیکازا یا بی پلوټ الوتکه چې د ایران لخوا روسي ته ورکول کیږي رانسکوري کړي هم دي. پر ایران د ایران تازه تور بیا د امریکا لخوا لګیدلې پرون د امنیت شورا غونډه و د امنیت شورا په غونډه کې د موضوع لري جنجالی شولا. امریکا او نور متحدانو یې ایران او روسیا تورن کړل چې دوی له یو بل سره همکاري کوي او بیا له کمیکازا یا بی پلوټ هغو انتحاري الوتکو نه کار اخلي چې هدف ته رسیدو په وخت کې چاودنه کوي. دوی ویل چې د همدغه الوتکو په وسیله باندې په اوکراین کې ډیر د برېښنا سټیشنونه او د برېښنا نور تاسیسات نړیدلې دي.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. قدر من اوریدونکو په اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال مو اوریده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې ده. خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی په وینا هیڅ پروګرام نه لري. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي په دې برخه کې له کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه هڅې کوي او تر اوسه له ځینې هغو کسانو سره قانوني چلند هم شوی دی چې د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینی کابل اوسیدونکو وایي سهار او مازیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړوي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل خاري وی اوسیدونکو فريدي ازادي رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل خاريانو ته بیلا بیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل خار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل خاري او بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام لنشتوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوی او د هوا بیا پر مشرانو ماشومانو او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او لپه د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عوامه په هوای هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ رادیو ته ویل
د کابل خاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوې او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین د غشان ویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو ګزار وکیلانو خوندزیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوی پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمی بدلون د باران او واورې نه ورخت د بی کیفیت او ککړو سونتو کو سوځول په کابل کې د وګړو شمیر ډیریدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې د چې د زینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه حصه په دغه هیواد کې د لوږی او بیکاری کچا لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بی کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړي.
افغان خزینه قاضیانې له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی آنلاین خبرونې لا سوسایټي جورنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا وخت ورسېدل زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلی د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا دوه لکه افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه تر اوسه کتل شوي هم نه دي. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسي خبرې راخیستل شوي. هغې ویلي له دې سره بختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوست ورسپانې د امریکا دننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له شل کلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرش تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم درېمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر ورو روان دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس پروګرام لرو. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې د ټکنالوژۍ اړوند یو په زړه پورې مطلب. په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لمریزې بیټرۍ یا سیلونه جوړ کړي دي چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غوړول کېدای شي او د پردې په شان نرم دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څېړونکو یو ډول نوي خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغه اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څېړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څېړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاتیدای شي او له بلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو له لمره زیاته انرژي جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی را دو مسرور مور خو سیل وړیو سیل کې براتیو مزکی مخرب سی وی ورور جانا پراتوی په باغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومکسته نشته څخل وسره کوم کنه کې را مشتر کوم کنه نه کېږي. خدای وکړي زما مشتر د امرستي وسی د مور مزکی را جوړ کې ورور جانا واسه نه لرو توان نه لرو. خدای وکړي مشتر کومک وسی ورور جانا د باغلان د پلخمری زن میزان غولې دی او دشت خو جلوان کې پراتوی خلګو ته کوم کنه راځي د غور کې سروې کې او مرته کوم کنه نه راځي وروره د څنګه شل دی. خدای وکړي هر مرته وان د مرته شی شی راکي او موږ مذکر ته جوړ کې بر کنه راسي مرته و بر راسي و بنل رو بر کنه نه لرو وروره به خدار پدری ده باشه دا شی مستخه مخه راوړي چې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یم. طالبانو نه مې خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم. په هغه وخت کې موږ معاش اخیسته 2,000 افغانۍ وو سیمنګه ته د سوالګرو په شانې 3,000 افغانۍ حواله کړې دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه لمونږ د مونږ له معاشونه ګرځول سوي دي او اوس مونږ غواړو هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخواني نورم باندې راته حواله کړي. وسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت احمد گلت کا نظر سوری سے لڑکے نے بولے تھا ماویر چھ ملک کو حوث سمی کے دا انٹرنیٹی شبکے دیر سر کمزور دی بہت کار میں کبھی پر نستی استاد مجھ پر دیر لور زائی خیش بیا کار زندہ خود دا سن خوشتانے چھ دا نظر سوری سے بولی سارا سی بیسی خدا پیدا ہے کی پتا رادا شبانی